السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
د غایت ترجمه دا ده چې د خدای پاک جماعتونه خو مغه باندې چې څوک په خدای پاک ایمان راوړي او د آخرت په ورځ هم او د منځ قیام کوي او زکات ورکوي او د خدای پاک نه بغیر د بل چا ویره نه لري، نو ډېر زر به عمده خلک په هغو خلکو کې شمېرلی شي چې هدایت بیا موندلی. الحمدللہ خدای پاک په دغه ښار کې مونږ ته د رومبی جماعت د جوړولو توفیق راکو او نن په رسمي ډول د دې پرانیزنه. دنیاوي عمارتونه یا هغه عمارتونه چې د دنیاوي مفاداتو د ترلاسه کولو لپاره جوړیږي د هغې په پرانیزه کې خو د دنیا د رواج مطابق او په دغو ملکونو کې خو په خاص ډول او په دنیا کې عموماً د دنیاوي ظاهري خوشحالۍ اظهار کیږي او دا اعلانونه کیږي چې دینه به موږ دا یا هغه قسمه دنیاوي فائدې پورته کوو. خو چې د جومات پرانیزه چې کله مونږ کوو یا جومات چې کله مونږ جوړو نو دغه سوچ سره دا کوو چې د خدای پاک رضا به ترلاسه کیږي دینه او د خدای پاک د دغه کور د تعمیر او د خدای پاک د دغه کور په تعمیر کې چې کم خپل مدعا او مقصد چې کم مونږ ږدو نو هغه صرف و صرف دا په کار دی چې د خدای پاک رضا ترلاسه کوو او د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره د هغو کارونو کول ضروري دي چې د کولو حکم خدای پاک فرمایلی دی او په دې کې د ټولو نه لومبی او اولین مقصد د خدای پاک د عبادت حق پوره کول دی، او هغه شان پوره کول دی لکه څنګه چې خدای پاک موږ ته ویلي دي. حضور فرمایي چې د کم آیت چې ما تلاوت وکړو او لکه څنګه چې د دې ترجمه مې هم واوروله، چې خدای پاک موږ ته په دې کې دا ویلي دي چې کم خلک چې جوماتونه جوړوي نو د هغوی مقصد څه پکار دی چې وي، یا کم هغه خلک دي چې د جومات د تعمیر حق پوره کوي. دا هغه خلک دي چې د جوماتونو د آبادولو فکر لري، دا فکر لري چې دا په ښه حالت کې ساتي. دا هغه خلک دي چې په خدای او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري. حضرت فرمایي چې هسې په خوله خو ټول دا وایي چې موږ په خدای او د آخرت په ورځ ایمان راوړو، او خدای پاک فرمایي چې د دې عملي اظهار هم ضروري دی، او دا هم هغه وخت کیدای شي چې کله د اقام الصلات عملي نمونه وښودل شي. او اقام الصلات څه دی؟ د دې عملي اظهار څنګه کیږي یا کیدای شي؟ نو د دې یو عملي اظهار خو د سره د جمعې لمونځ کې دی، او بل په لمونځ کې د خدای پاک طرف ته توجه قائم ساتل دی. او همدغه موږ ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ارشاداتو او د تفسیر نه معلومیږي. نو په حقیقي توګه د لمونځ قیام کوونکي هغه خلک دي چې سره د جمعې د لمونځ عادت لري، او بیا خالصتاً خپل توجه د خدای پاک طرف ته لري او لمونځونه کوي. دعا، استغفار او په توجه لمونځونه کوي. که په لمونځ کې پام اخوا دیخوا شي نو واپس خپله توجه د خدای پاک طرف ته راوړي. حضرت فرمایي چې زموږ هر تن خپل جاج په خپله اخیستی شي چې موږ تر کومه حده د اقام الصلات د دغه معیار د ترلاسه کولو کوشش کوو. په دغه مادي دنیا کې اکثریت رومبی خو د سره د جمعې لمونځ طرف ته څه پام نه لري، او که جومات ته رام شي نو نه په فرض لمونځ کې او نه په سنتونو کې هغه توجه د دوی وي چې کوم د لمونځ حق دی. او که داسې حالت دی نو موږ په خپله د خپل د حالت اندازه کولی شو چې آیا واقعي موږ په هغو خلکو کې شامل یو چې چا ته خدای پاک دا وایي، د چا باره کې چې خدای پاک دا وایي چې دی جوماتونه جوړوي او د هغې حق پوره کوي. بیا فرمایي چې زکات ورکوي او د دین له خاطره د مال قرباني کوي، او د خدای پاک د مخلوق د ښېګڼې لپاره د هغوی د حقونو پوره کولو لپاره هم د مال قرباني کوي. بیا خدای پاک فرمایي چې هغوی د خدای پاک نه علاوه د بلې چا سویره نه لري، دغه فکر لري چې چېرته زموږ په څه عمل خدای پاک موږ نه خفه نه شي، د خدای پاک د مینې نه موږ محرومه نه شو. خپل عمل د هغو هدایتو مطابق جوړی، د هغه حکمونه تل د نظر وړاندې ساتي چې کم خدای پاک یو حقیقي مسلمان له ورکړی دی، او کم چې خدای پاک په قرآن کې بیان فرمایلی دی. نو دا څه معمولي ذمهواري نه ده چې یو مؤمن مسلمان لري. او دغه جومات جوړېدو نه پس چې دلته کم خلک راځي یا دغه جومات سره چې ځان منسوبوي، نو د هغې زمواري مخکې نه ډېرې زیادې شوې دي. تاسو به اوس د خپلو عبادتونو حق به هم پوره کوئ او د خدای پاک د مخلوق حق به هم پوره کوئ. ومله به د خدای پاک مخکې په هدایت یافته خلکو کې وشمیرلی کیږئ. اله به هغو خلکو کې شمیرلی کیږئ چې په چا باندې د خدای پاک د مینې نظر وي. د دغه آیت نه مخکې چې کوم آیت دی نو هغې کې خدای پاک دا فرمایلی دي چې مشرکان هیڅ حق نه لري چې هغې د جوماتونه جوړ کړي یا جوماتونه دې آباد کړي. د هغو زړونه خو د غیر الله نه ډک پراته دي، او چې چا زړه چې د غیر الله نه ډک وي نو هغوی د خدای حق پوره کولی نه شي او نه د خدای پاک د مخلوق حق پوره کولی شي. او شرک هم د ډېرو قسمونه وي. حضرت مسیح موعود علیه السلام په یوه موقع فرمایلی وو چې د شرک ډېر قسمونه دي. یو خو غټ او صحیح شرک دی چې پکې انسان د یو کاڼي چې پکې انسان د یو بل انسان یا د کاڼي یا د داسې څیزونه چې ژوند نه لري یا قوتونه یا خیالي خدایان د ځان له جوړ کړی وي. نو فرمایي چې دا شرک لا په دنیا کې موجود دی، په ظاهري طور موجود دی، خو فرمایي چې دا زمانه د رڼا د رڼایي او د تعلیم یوه داسې زمانه ده چې عقل د دغه قسمه شرک ته د نفرت په نظر کتل شروع کړی دی. دا شرک دی خو تعلیم انسان د دې قابل کو چې عقل اوس دغه خبره نه مني چې دا د کاڼي بوتان دا موږ لپاره څه کولی شي. خو فرمایي چې یو بل قسم شرک دی چې په مخفي طور د زهر په شان دی اثر کوي لګیا دی، او په دې زمانه کې ډېر زیاتېږي لګیا دی. هغه دا چې په خدای پاک باندې باور او اعتماد بیخي نه دی پاتې. او د دغې خبرې هغوی بیا دا وضاحت فرمایلی دی چې په اسبابو او په نورو څیزونو باندې د خدای پاک مقابله کې زیات باور لري انسان. د خپلو نوکرو، د خپلو کاروبارونو او د خپلو دنیاوي مصروفیاتو طرف ته زیاته توجه لري. عمده وجه ده چې د مزرو طرف ته توجه نشته، د جوماتونو د آبادولو طرف ته توجه نشته. نو موږ ته دا دعا کول پکار ده، خدای پاک نه عاجزانه ته ورته غوښتل پکار دي چې یا خدایه موږ کامل مؤمنان بندگان جوړ کا، ځکه چې مؤمن جوړېدل هم د خدای پاک په فضلونو باندې انحصار لري، ځکه د هغه نه په غوښتو دا مقام ترلاسه کیدی شي. پکار نه ده چې موږ دې په دغه خبره سره خوشحاله شو چې موږ یو ډېر ښایسته جومات په فلادلفیا کې جوړ کړو، په دغه ښار کې جوړ کړو، بلکې موږ چې د دې حق کله پوره کوو او د خدای پاک مخې ته حاضر شو نو پکار ده چې دا د واورو چې دا هغه خلک دي چا چې جوماتونه د خدای پاک له خاطره جوړ کړي دي او بیا د هغې د حق پوره کولو کوشش هم کړی دی. نو دا صحیح هدایت یافته خلکو کې او هغو خلکو کې بیا انسان شمېرل کېږي چې تنه خدای پاک راضي وي، چانه چې خدای پاک خوشحاله وي. نو دا سوچ موږ ته په ځان کې د پیدا کولو کوشش کول پکار دی. کله چې دا سوچ وي او چې دې لپاره کوشش کوو نو د دغه جومات فضلونه او برکتونه به موږ په دغه دنیا کې محسوس کړو، او زموږ اولاد او نسلونه به د دین سره تړلې وي، او موږ به د خدای پاک پیغام به په دغه علاقه او په دغه ښار کې به بیا خورو هم. یعنی هغه خلک به یو چې د خدای پاک پیغام په دغه علاقه او په ښار کې خوري. توحید به په دنیا کې قائمونکي یو، او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیرغ به دنیا کې اوچت کړی وي. حضرت مسیح موعود علیہ السلام د جماعتونو د تعمیر یو مقصد دا هم بیان فرمایلی دی چې په کومه علاقه کې د اسلام حقیقي تعلیم او حقیقي پیغام رسول غواړي نو هلته جماعت جوړ کړي. هغوی فرمایل چې دا وخت زموږ جماعت ته د جماعتونو ډېر زیات ضرورت دی، دا د خدای پاک کور وي، او چې په کم کلي یا په کم ښار کې زموږ د سلسلې جماعت قائم شو نو پوه شئ چې د سلسلې د ترقۍ بنیاد پکې جوړ شو. او که داسې یو کلی وي یا ښار وي چېرته چې مسلمانان کم وي یا نه وي، نو که هلته د اسلام ترقي کول غواړي، اسلام ته ترقي ورکول غواړي، نو یو جومات هلته جوړول پکار دی. نو خدای پاک به پخپله بیا مسلمانان هلته راولي. خو شر صرف دا دی چې دا صرف د جومات په جوړولو نه کېږي، شرط دا دی چې د جومات په جوړولو کې د نیت د اخلاص وي، یعنی جومات دې په اخلاص جوړ شوی وي، دا نه چې تش ښودنې لپاره. فرمایي چې صرف د خدای پاک لپاره دا وکړی شي، یعنی د جومات د تعمیر کار صرف د خدای پاک له خاطره دې وکړی شي، د نفس اغراض یا هیڅ قسمه شرک شرطه د نفس د اغراضو یا هیڅ قسمه شر چې دی کې څه دخل نه لري، نو الله به بیا خدای پاک برکت ورکوي. نو دا خبره موږ ته همیشه وړاندې ساتل پکار ده چې موږ چې جوماتونه جوړو د جومات له خاطره چې موږ د مال قرباني کوو، نو په دې کې څه ښودنه نه ده پکار، بلکې نیت دا پکار دی چې جومات به جوړیږي نو بیا به مونږ د عبادت حق پوره کوونکي یو، زمونږ را روان نسلونه به محفوظه وي او دین سره به تړلي وي. نو د دغه جومات په تعمیر او د دې آبادۍ سره یوه بله لویه ذمهواري هم د دې ځای چې کوم اوسېدونکي دي په هغې باندې زیاته شوې ده. هغه ده چې په دغه ښار کې د دغه جومات نه به د اسلام د تبلیغ ذریعه جوړوي. دا ویل کېږي چې په دغه ښار کې د مسلمانانو اوه څلوېښت جوماتونه یا مرکزونه دي، خو باقاعده د جومات په طور جوړېدونکي دا رومبې جومات دی. نو د جومات په طور چې دا عمارت په دغه ښار کې جوړ شوی دی، نو صرف دا خولو لپاره نه چې د مسلمانانو د جومات حقیقي شکل څنګه وي، بلکې دا خودنو لپاره چې دغه جومات نه به د اسلام ښایسته او امن پسنده تعلیم او د هغه تعلیم اصل شکل به د دنیا مخې ته راځي. موږ یو چې د دعاګانو د عبادتونو په ذریعه د اسلام حقیقي پیغام دنیا کې خورو، او دلته به اوس د مخکې نه زیات په خپلو عملي نمونو به دا پیغام خورو. په دغه علاقې کې د اسلام د تعلیم عملي صورت په اظهار به موږ د احمدیانو مسلمانانو آبادی به هم دلته زیاته وو. حضور فرمایي چې ما ته دا ویل شوي دي چې زموږ احمدیان دلته نه په فاصله اوسېږي، د یو دوو کورونو نه علاوه. امیر صاحب سره چې خبره کېده نه هغوی دا ویل چې د دغې خبرې اظهار یې کړی وو چې دغه جومات رقبه ډېره زیاته ده، ډېر لوی پلانټ دی چې ورباندې تعمیر اجازه ته ملاوېدای شي. نو که دلته فلیټونه جوړ کړی شي یا کورونه جوړ کړی شي یا احمدیانو ته د جوړولو اجازه ورکړی شي، نو جومات سره جوخت آبادي کېدای شي. او حضور فرمایي چې زما په خیال دا یو ډېر ښه تجویز دی، په دې باندې غور پکار دی. او که په دې باندې عمل کېدی شي نو ضرور کوشش کول پکار دی چې احمدیان دلته راشي او آباد شي. چې کله احمدي د احمدیانو آبادی وي او په دغه نیت چې راځي چې جومات به آبادو او د اسلام ښایسته تعلیم د اسلام د ښایسته تعلیم چې کوم پیغام دی هغه به خورو، نو خدای به په دغه نیت کې بیا برکت هم واچوي او انشاءالله د احمدیانو په آبادۍ کې به د اضافي سبب هم جوړیږي. دا خبره زموږ تاریخ موږ ته دا ښیي. په کال 1920 کې چې کله حضرت مفتي محمد صادق صاحب رضی الله تعالی عنه امریکې ته تشریف راوړی وو، د مبلغ په طور نو همدلته د فلادلفیا بندرګاه باندې هغوی کوز شوي وو او هغوی ته په دغه ملک کې د داخلېدو اجازت نه ورکړل شوې او هغه وخت هغوی په یو کور کې بندیوان کړل شوي وو. هلته نور هم قیدیان وو او د هغوی په تبلیغ په دوو میاشتو کې 15 قیدیانو اسلام قبول کړی وو. تبلیغ سره سره د هغوی خپل عملي نمونه هم وه، تقوا هم وه، د هغوی دعاګانې وې. نو دا هم یو ضروري څیز دی چې تبلیغ سره دا هم دعاګانې هم یو ضروري څیز دی. او بیا د هغوی د قیام دوران دلته ویل کېږي چې 15 یا 16 زره احمدیان شوي وو. حضرت مسلم عود رضی الله تعالی عنہ هغه خدا فرمایلی وو چې که د بیتونو شمیر هم دا وي نو په یو څو لسیزو کې به دا شمیر لکونو ته رسېدی شي. بهرحال هغه هدف خو ترلاسه نه کړی شو چې سم خنډونه وو یا حالات یې زموږ کمزوری وي، خو اوس موقع ده چې موږ په یو عزم دې لپاره کوشش وکړو. دلته د مسیح موعود علیه السلام پیغام د هغوی په ژوند کې رسېدلی وو او ذکر د دې ذکر حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل کتاب براهین احمدی کې فرمایلی هم دی. هغه ولیکي چې همدغه شان ډېر انګریزان دي چې په دغو ملکونو کې اوسېږي او د زموږ د دغه سلسلې تعریف کوي او خپل موافقت دې لپاره ظاهروي، ډېر ستاینه کوي، تعریف یې کوي او دا اظهار کوي چې موږ بالکل د دې قائل یو د دغه تعلیم. نو فرمایي چې یو تن دی چې نام یې ډاکټر بیکر ده، اے جارج بیکر یا بیکر، په 1400 سسکیهانا ایونیو فلادلفیا امریکا کې د ریویو آف ریلیجنز نامې چې کوم د ریویو آف ریلیجنز په نامه چې کوم میگزین چاپ کېدو، نو مسز دا فرمایي چې آی کې چې زما نامه او تذکره هغه ولوسته نو خط ولیکل او په خط کې د الفاظو چې ستاسو د امام حالاتو سره زه بالکل اتفاق لرم. هغوی اسلام بالکل هم په هماغه شکل کې دنیا ته وړاندې کړی دی چې په کم شکل کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وړاندې کړی وو. بیا حضرت مفتی محمد صادق صاحب په خپل یو رپورټ کې لیکي چې په دغو یو څو ورځو کې چې زه کله راسې امریکې کې داخل شوی یم او د امریکې کې داخلېدو نه پسې کوم دا یو څو ورځې تېرې شوې دي، نو باوجود له دې چې ډېر ګرانو سره مخ یم او ډېر خنډونه دي په لار کې د متاثر عیسایانو لخوا ودرول شوي دي، خو دې نه باوجود ډېرې کامیابۍ هم ترلاسه شوي دي الحمدلله. ذلک بیالی کې چې دا وخت نوي کسان چې پکې ښځې او سړي دواړه شامل دي، د زما د تبلیغ په ذریعه اسلام کې داخل شوي دي، چې نامې د ستاسو مخې ته وړاندې کېږي. او بیا هغوی تفصیل وړاندې کړی چې پکې لیکلي چې په اولمبیو په دم نمبر چې کم ډاکټر جاج بیکر او مسٹر احمد اینڈرسن دی، نو د دې دواړو کسانو ډېرې مودې راسې ما سره خط و کتابت لرلو، او د ډېرې مودې راسې دوی مسلمانان وو، مخلص مسلمانان دي. او زه دا ضروري ګڼم چې دې نامه دوی په دغه فهرست کې د ټولو نه بره ولیکلی شي. او بیا لکه څنګه چې به وایو چې د نورو خلکو ذکر دی، حضور فرمایي چې اوس مونږ اورېدلي دي چې په فلاډلفیا کې دلته د ډاکټر بیکر قبر هم معلوم شوی دی، او هغوی په کال 1913 کې وفات شوي، همدلته هغوی ښخ دي. نو په هغې زمانې کې نن نه تقریبا 100 کاله مخکې همدې دلته راغلی وو. او بهر لکه څنګه چې خدای پاک، لکه څنګه چې ما وایي چې اوس خدای پاک مونږ په دې ښار کې د یو ښایسته جومات جوړولو توفیق راکړو، نو د دې په ذریعه اوس په یو نوي عزم په کار ده چې د دیزې جومات او مبلغین د تبلیغ داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د هغې په ذریعه د اسلام ښایسته تعلیم او دا پیغام هر طرف ته خپور شي، او دا علاقه د امن او د ښایست په لحاظ یوه داسې علاقه جوړه شي چې خلک دې کوشش کوي او په دغه علاقې کې د اوسېدو خواهشمندان شي خلک. د آبادۍ په لحاظ دا ښار د امریکې 6 لوی ښار دی، او که په دې ښار کې د دې چې خوښه کومه علاقه ده هلته د اسلام صحیح پیغام ورسول شي، نو په دغو خلکو کې به هغه خلک بیا پیدا شي چې انشاءالله صحیح عابدان به وي، عبادت کوونکي به وي، او جوماتونه به آبادوي، او د خدای پاک ویره به لري، او هدایت یافته به وي. حضور فرمایي چې هر جماعت چې مونږ جوړو نو مونږ لپاره دا یو ډېر لوی چیلنج د ځان سره راوړي، او هغه دا چې خپل حالتونه به هم سماوي، او د خدای پاک سره په تعلق کې او په عملي نمونه کې به هم خپل حالتونه ښه کوي، او د تبلیغ میدانونه به پرانیزي. صرف په دومره خبره خوشحالېدل نه دي په کار چې مونږ جماعت جوړ کړو، او مونږ په دې زمانه کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه رښتونه غلام منلی چا به چې د اسلام چې چا به چې اسلام یو ځل بیا راژوندی کولو، د نوي ژوند ابتدا به یې کوله. هغوی به د هغه ټولو غلطفهمۍ به د دنیا د دماغونو نه لرې کولې چې کوم د اسلام باره کې پیدا شوي دي، که هغه د غیر مسلمو په ذریعه پیدا شوي دي، یا نامنهاده چې کوم عالمان دي د هغوی د غلطو تفسیرونو په وجه پیدا شوي دي. نو دا زموږ کار دی، د حضرت مسیح موعود علیه السلام د منونکو دا کار دی چې په دغه لحاظ خپل ټول کوششونه او صلاحیتونه په کار راولو، او خپل حالتونه او عبادتونه دی تر هغه معیاره پورې ورسو چې کوم د خدای پاک په مخ کې د قبولیت قابل دی، او چې د کوم باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام بار بار زموږ پام ګرځولی دی. د دغه جومات په تعمیر کې چې کوم خرچ شوی دی، حضور فرمایي چې کوم ماتې ویلې شوي دي، نو تر اوسه 8.1 میلیونه ډالر خرچ شوي دي. په دې کې درېیمه برخه جماعت ورکړې ده، حضور مخکې به نور تفصیل هم وویل، او اوس په کې کمی هیډ کوارټر ورکړې ده. خو د دومره خرچې د 8.1 میلیونه ډالر چې خرچ شوي دي، نو دغه خرچ فایده به الی چې کله د دې مقصد هم پوره کړی شي. او د لرې اوسېدو نه باوجود که فرال دلته وي د خلکو آبادي جوخته نه ده، نو څوک چې په دغه ښار کې اوسېږي که هغوی هم د دغه جومات د آبادولو کوشش وکړي 5 وخته، کم خلک چې په دغه ښار کې اوسېږي نو هغوی ته پکار ده چې 5 وخته د دغه جومات د آبادولو کوشش وکړي. حضرت مسیح موعود علیه السلام په یوه موقع فرمایلي وو چې د جوماتونو اصل زینت په عمارتونو نه دی، بلکې هغه خلکو سره دی چې دغه خلکو په وجه وي د جوماتونو زینت چې کم مونځ له راځي او په اخلاص مونځونه کوي. ګینه دا ټول جوماتونه ویران پراته دي. په هغه زمانه کې ویران پراته او نن سبا چې کوم آباد هم دي نو هلته هم غلط قسمه چې کوم نام نهاده عالمان دي د هغوی د غلطو نارو په وجه دا جوماتونه د امن په ځای د فساد ځایونه جوړ شوي دي. بیا هغوی فرمایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم جومات یې وړوکي شان جومات و. د کجورو پاڼو نه هغه چت جوړ کړی شوی و. د هغې چت جوړ کړی شوی و د باران په وخت به دنه اوبه مسېدی خو هلته څومره کار شوی و. فرمایي چې د جومات رونق د مونځ کوونکیو په وجه وي. بیا وایي چې د جوماتونو دپاره حکم دی چې دا د تقوا لپاره جوړېدل پکار دی. نو په اخلاص مونځ کول او په تقوا باندې چې انسان روان وي نو او دا جومات که آبادوي نو بیا به عبادتونه هم قبلېږي او په غیر مسلمو کې به د اسلام تبلیغ هم په صحیح رنګ وشي. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په یو موقع فرمایلي وو چې څوک چې ځان په جومات کې په دغه نیت داخلیږي چې د ښېګڼې خبره به زده کوي او د خدای پاک په لاره کې به جهاد کوي، څوک چې ځان په جومات کې په دغه نیت داخلیږي چې هغه به د ښېګڼې خبره زده کوي نو هغه به د خدای پاک په لاره کې د جهاد کوونکي په شان وي. نو دا حقیقي دا مقصد دی د یو حقیقي مسلمان. نن سبا اسلام اسلام نامه بدنامه کیږي لګیا ده په دې چې اسلام د جهاد تعلیم ورکوي او د بعض مسلمانانو عمل هم په دغه بدنامۍ کې شامل دي. خو د حقیقي مؤمن کار دا دی چې نیکۍ دې زده کوي، په نیکۍ دې عمل کوي، نیکۍ دې خوري، نو دا به هغه لپاره لکه د جهاد وي. او دا جهاد کول نن د احمدیانو کار دی. حضرت مسیح علیه السلام بار بار موږ ته په نیکۍ باندې روانېدو په تقوا باندې قدم په تقوا باندې د روانېدو طرف ته زموږ پام ګرځولی دی. او په یو موقع هغوی فرمایي چې دا وصیت په غور واورئ چې څوک چې په دغه سلسلې کې داخلیږي او ما سره د اراده ته د مریدۍ تعلق لري نو غرض دا دی چې هغه دې د هغه دې د نیکو طریقو او د نیک نیکبختۍ او د تقوا اعلی درجې ته ورسي او هیڅ قسمه فساد او شر او بدچلنی د هغوی ته جغت هم رانه شي. هغوی د پنځه وخته مونځ پابند وي، دروغ دې نه وي، هیڅوک هم د خپلو د خبرو په زیر نه ازاري، هیچا ته دم څه تکلیف نه رسوي، د هیڅ قسمه بدکاری ارتکاب دې نه کوي، هیڅ قسمه د شر او د ظلم او د فساد او د فتنې خیال دې په زړه کې رانه ولي. فرمایي چې هر قسمه ګناهونو او د جرمونو او هر قسمه ناکردنی او ناګفتري داسې کړنو چې نه د کولو دي او نه د ویلو دي، داسې چې کومې بدۍ دي نو هیڅ قسمه داسې د بدۍ اظهار د هغوی نه کیږي او د ټولو نفساني جذباتو او د بېجا حرکاتو نه د هغوی اجتناب کوي او د خدای پاک زړه لرونکي بې شره او غریب مزاجه بندگان دي شي او هیڅ قسمه زهریله هیڅ قسمه زهرناک خمیر د هغوی په وجود کې پاتې نه شي او د ټولو انسانانو همدردي د هغوی مقصد وي او د خدای پاک ویره د هغې لري او په د خپل په خبر د خپلو خبرو د خپلو لاسونو خپله ژبه خپل لاسونه خپل خیالات د هر قسمه ناپاک او فساد انګیزه طریقو او خیانتونو نه دې بس ساتي او د پنځه وخته مونځ التزام دې قائمي او د ظلم او د تعدی او د غبن او د رشوت او د حقوقو د اتلاف او د بې ځایه طرفدارۍ نه دې ځان ساتي. یعنې هیڅ قسمه بې ځایه طرفداري هم یو غلط څیز دی او د خلکو حق وهل هم غلط څیز دی. په دې باندې په خاص توجه پکار ده او په بد صحبت کې نه دي کېناستل پکار. په خاص طور باندې نو کم ظلمي هلکان دي هغوی ته د دې طرف ته پام کول پکار دی. او په بد صحبت کې نن سبا ډېر چې کوم جدید ذرایع دي هغه هم پکې راځي، مختلف قسمه سوشل میډیا باندې او نورو ځایونو کې چې کومه غلطې خبرې کېږي، نو دا ټول بد صحبتونه دي، دینه ده بچ کېدو کوشش کول پکار دی. اوس دلته پاکستان نه ډېر خلک راغلي دي، اسلام یې اخیستی، د آباد شوي دي یا د مهاجرینو په طور راغلي دي، نو هغوی ته هم ډېر د توجه ضرورت دی. د هر احمدي مخې ته صرف د دې دنیا خوشحالۍ او خواهشات نه دي پکار شوي، بلکې د بل جان فکر کول پکار دی. د هغه ځای انعامونه او فائدې همیشه لپاره دي. حضرت مسیح مسیح اسلام یو ځای کې فرمایي چې خدای پاک هم د انسان د اعمالو روزنامچه جوړوي. هره ورځ چې کوم اعمال کړي وي هغه پکې لیکلی کېږي. نو فرمایي انسان ته هم د خپلو حالاتو روزنامچه تیارول پکار دی. په خپل هم انسان ته کوشش کول پکار دی چې ګوري دي چې نن په ټوله ورځ کې ما څومره نیکۍ کړې دي او څه بدۍ مې کړې دي، په کومو خبرو په کومو نیکو خبرو مې عمل کړی دی او په کومو مې نه دی کړی. فرمایي چې په دې غور کول پکار دی. او الله یو انسان د نیکۍ طرف ته تلی شي او د خدای پاک په نظر کې هدایت یافته کېدی شي. فرمایي چې تر کومه پورې د نیکۍ په لار قدم ایښی دی، او دا قتل پکار دی چې د انسان نن دی د سبا برابر نه وي، چې چا نن او سبا په دغه لحاظ چې په نیکۍ کې څه ترقی کړی ده برابر وي، نو هغه په نقصان کې دی. فرمایي چې که برابر شو نو دې کې څه فایده نه ده، دا نقصان دی. انسان که خدای مني او په هغه باندې کامل ایمان لري نو هیڅ جرم نه ضایع کیږي، نو دا ډېر د سوچ مقام دی. خدای پاک چې په موږ باندې فضل فرمایي نو د هغه شکر کول په موږ فرض دی. نو کم خلک چې د دنیا د کاروبارونو په وجه د خدای پاک حق او خپل عبادتونه هیروي او په دې باندې دې طرف ته توجه نه لري، هغه توجه دې طرف ته نه لري چې کومه پکار ده، نو هغوی د خپله جزا خصل پکار ده چې زموږ د بیت لوز څه دی او زموږ عملونه څه دي. او چې څوک دلته نوي راغلي دي هغوی ته هم یاد ساتي چې په دنیا کې ډوبېدل ترقي نه ده بلکې دا تباهي ده. هغوی ته پکار ده چې همیشه دا خبره ځان ته وړاندې ساتي چې دین به په دنیا باندې مقدم لري، د جوماتونو حق به پوره کوي، د خدای پاک د عبادت حق به پوره کوي. د حضرت مسیح مسیح علیه السلام یو بل اقتباس وړاندې کوم، هغوی فرمایي چې یاد لري چې زموږ جومات دې لپاره نه دی، لکه څنګه چې عام دنیادار ژوند تېروي. صرف په خوله دا ویل چې موږ په سلسلې کې داخل یو او د عمل ضرورت چې نه ګڼي، نو لکه څنګه چې د مسلمانانو د بدقسمتۍ حل دی چې تاسو ته تپوس وکړي چې مسلمانان یې نو چې او شکر دی الحمدلله خو موز نه کوي، او د خدای پاک چې کوم شاعر دی د هغې حرمت نه لري. نو زه تاسو نه دا نه غواړم چې تاسو صرف په خوله اقرار وکړي او عمل هیڅ نه ښایي، دا یو ډېر بیکاره حل دی، خدای پاک دا نه خوښوي. او د دنیا هم دغه حل دا غوښتنه کوله، نو خدای پاک زه د اصلاح لپاره ودرولی یم. اوس که څوک ما سره تعلق لري او خپل حالت اصلاح نه کوي او عملي قوتونو له ترقي نه ورکوي، بلکې صرف زبانی چې کوم اقرار دی هغه کافي ګڼي، نو هغه ګویا هغه داسې دی لکه چې په خپل عمل زما د ضرورت په معدومه باندې زور ورکوي. او د عملي قوتونو ترقي هم دا ده لکه څنګه چې بیان شوی دی چې د خدای پاک حکم پوره کول، د عبادتونو حکم پوره کول، او د هغه د مخلوق حکم پوره کول، او د خدای پاک پیغام دنیا ته رسول. فرمایي چې که تاسو په خپل عمل دا ثابتول غواړئ چې زما راتلل بېسوده دي، نو بیا ما سره د تعلق مطلب څه دی؟ که ما سره تعلق پیدا کوي، ما سره تعلق جوړوي، نو زما اغراض او زما مقاصد هم پوره کوي، او هغه هم دا دی چې د خدای پاک مخې ته اخلاص او وفاداري وښایي، او د قرآن په تعلیم باندې هم هغه شان عمل وکړي لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم کړی وو او صحابه او کړی وو. د قرآن صحیح منشا معلومه کوي، په هغې باندې عمل کوي. د خدای پاک مخې ته صرف دومره خبره نه شي کافي کېدی چې تاسو په خوله اقرار وکړو، او په عمل کې هیڅ قسمه رڼایي او سرګرمي نه وي. یاد لرئ چې کم جماعت خدای پاک قائمول غواړي هغه د عمل نه بغیر ژوندي نه شي پاتې کېدی. بغیر د عمل نه جماعت جندی نشی پاتې کېدی. دا هغه عظیم الشان جماعت دی چې د تیاری د حضرت آدم د وخت نه شروع شوی وه. یو نبی په دنیا کې داسې نه دی راغلی چا د دغه دعوت خبر نه ورکړی. نو د دې قدر وکوي، او د دې قدر همدا دی چې د خپل عمل نه ثابت کوي چې د اهل حق ډله هم تاسو یې. نو داسې آسان کار نه دی، ډېر په فکر دې طرف ته د پام کولو ضرورت دی. همیشه یاد ساتل پکار دی چې دنیا یا د دنیا دولت د زمونږ او زمونږ د نسلونو د بقا ضمانت نه دی، بلکې په دواړو جهانونو کې د خدای پاک فضلونه او رحمتونه حاصلولو لپاره د خدای پاک سره تعلق پیدا کول د بقا ضمانت دی. د هغه په حکمونو باندې روانېدل د بقا ضمانت دی. خدای پاک دی هر چا له د دې مطابق د ژوند د تېرولو توفیق ورکړي. حضور فرمایي چې لکه څنګه عموماً د جوماتونو د پرانیزي په حواله لږ ډېر د جومات تفصیل هم بیانوم، نو هغه به هم وړاندې کړم. کوایف دی د جومات د تعمیر باره کې، د دې ځمکه په 2001 کې په بیا اخیستل شوه، بیا په 2014 کې تقریبا شپږ کاله پس په دې باندې کار شروع شو. ځینې خنډونه په منځ کې راتلل چې سم وو، جایز یا ناجایز، چې د هغې په وجه دا جومات اوس په دې کال کې مکمل شو. لکه څنګه چې ما ویلي دي چې 8.1 میلیونه ډالر په خرچ شوي دي، چې په کې مقامي جومات 2 میلیونه او 350,000 ډالر ورکړ دي. د فلاډلفیا جومات او 1,000,040 نه زیات د امریکې نورو جوماتونو له طرفه ورکړل شوي دي، او 1,000,000 او 2,000,000 څخه زیات کمی هیډ کوارټر ورکړی دی. یعنی تقریبا نیم نه زیات په کې برخه د کمی هیډ کوارټر ده. په شروع کې خو صرف 2 اکړه ځمکه اخیستل شوې وه، بیا په کې 1 اکړ نور واخیستی شو. بیا 2015 کې یو غیر مسلم غالبا عیسائی وو چې د ځمکې سره جوخته یو دغې لږ ځمکه وه، یو پلاټ یې وو، نو هغه جومات له ورکو ہے بے کو چې سب مقصد دا غو دنیوي خو بهر حل هغه جومات له په نمداد وته ور ورکو. نو اوس چې کوم ټول ځمکه ده د دغه جومات هغه سلورې کړه ده. او لکه څنګه چې ما مخکې ویلي چې دلته د رهایش سکیم یا فلیټونه وغیرہ جوړ کړی شي، دلته هاوسنګ سکیم یا فلیټونه وغیرہ جوړې دی شي. د کوم آبادی ده دغه عمارت، نو هغه 1,400 مربع فټ ده، درې منزله عمارت دی. تخانم ده پکې، یو باورچی خانه ده کمرشل، او منځنی منزل کې د مبلغ د رهایش لپاره یو اپارټمنټ هم جوړ کړی شوی دی. بیرونی منزل کې دفترونه دي، لایبرری ده، جومات والا برخه ده، دویمه برخه دو منزله هغه هم د سړو د ښځو لپاره یو لوی حال دی چې تقریبا 15,000 مربع فټ باندې مشتمل دی. او په دې کې هم پارټیشن شوی دی، په دو حصو کې تقسیم کړی دی. 350 کسان سړي او ښځې بیل بیل دلته د مونځ کولو ځای د هغوی شته دی. او د عمارت په دغه برخه کې د سړو ښځو لپاره بیل بیل غسلخانې هم جوړ شوي دي او نور ضروریات دي. 6,000 مربع فټ یو ملټی پرپز هال هم دی چې په کې 200 کسان کېناستی شي، لوبې هم پکې کېدی شي، او جماعتي دفترونه موجود دي. د ګاډو لپاره د اوس د 650 ګاډو د پارکینګ ځای هم شته چې په کې 680 ګاډي راتلی شي. نور هم خدای پاک دیو کې لکه څنګه چې خدای پاک د جمعه د تعمیر مقصد بیان فرمایلی دی، چې کوم اوس وویلو چې هر احمدي دغه مقصد پوره کوونکی وي. او په دغه علاقه کې دا جمعه دی د اسلام حقیقي پیغام رسولو کې د یو سنگین حیثیت ولري.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر